السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان ښځې هم وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي.
ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو له مخې دا اونۍ په کابل او هرات کې لږ تر لږه 15 کسان په هدفي توګه وژل شوي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
د کندوز په قلعهزال کې یو پل خراب شوی او اتیا کلو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي.
پول خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکو، 100 دغه خوانه ورکو، 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ اداره کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوی چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل په یو نوی راپور کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو تمرستی ورسول شي چې ارتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپاره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیښ کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دی. د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي 10 میلیون ډالر جایزه ایښودل شوې ده. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات مزار شریف جلال آباد مهترلام چاریکار او گردیز کې 2 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان ازادي رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیات پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټرۍ، موبایل او ځینې پرزې چې ورته اړتیا وه اخیستل شوي دي.
ملي بس له زیات توقف وروسته چې په تیر کې ډېر زیات درېدلی و، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی و. یو ځل بیا 122 بسونو فعالیت پیل وکړ.
شاغلی امان هم در از وای چې 122 بسونه د ملي بس په خپل بودیجې ترمیم شوې دي. د شاغلی امان په وینا 521 بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېری پیسې پکار دي، خو تر اوسه پیسې نه دي ورته موندلي. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولیږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړې او ویلي دي چې دغه چارتر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده، خو سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی مبچو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي سټیډیوم کې کیږي. په سرژنی پی اس ال کې افغان ستوري محمد نبی ساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله گربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، گربز بعد اسلام آباد یونایتد او لکنوال بعد د کویټي ګلایډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلوریزو سیالیو د لړۍ یوه میاشت یعنی د فبروري تر 28 پورې دوام کوي او ولوبډلې پکې لوبیږي. د پی اس ال لوبي په 2014 کې پیل شوې او پخوا په متحده عربي اماراتو کې کیدلې، خو سږ کال په پاکستان کې دننه پلان شوې دي. شمالی کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدی سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت از ویل شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پاوس پرون چهارشنبه د لنډ واټن توغندی وباله چې په خبرې تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدلی دی. او د امریکا ساحلی ګاردوی د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي دي. ساحلی ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي بیړۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی ومونده. ژغورل شوی کس وایي چې په بیړۍ کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
خبرونه مو اوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو پوهې پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو، برېټانیا او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاشتې په 26 نیټه خپره شوې، پکې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوي چې د بشري حقونو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سره نیونه چې د ښځو د حقونو د فعالانو وروستي نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایتالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د آزادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستاسو ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراعت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان معترضو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبري په لاس ونیسي.
لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب ویاندویانو په بېلابېلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمېنه اوسلو ښار کې د جنوري په درویشتمه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان معترضو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بېلابېلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې ادعا کوي چې په ښار کې له شرعي محرم پرته د ګرځېدو پر مهال ترې طالب وسله وال پوښتنې ګروېګنې کوي. دوی وایي دغلته طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هیڅ میرمنه دې له شرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخوا په بادغیس کې هم یو شمېر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبانو ورته د کار په ساحه کې بورقا او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې بیا اتاوی کیلومتر کم واټن کې په هیڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دی. جزئیات په دغه ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې خزې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګ راتک په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چاري اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړې دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکور تر کار ځای پورې دریو ښاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک پوت دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله له کوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. سبا د مرغه په داسې حال کې چې موږ په یو ستمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تابیز امیزه حکومتونه حاکم دي.
پر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوه اونۍ کې له میرمنو سره د طالبانو د چلند بېلابېلې پیښې ثبت شوې دي چې ډیر هغه په خري ټیکسو کې له میرمنو سره د شرعي محرم مسله و. پروانه بل هغه میرمنده چې د طالبانو لولوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټیکسي کوزه شوې او بل اخر پیدا کور ته تللې ده. اغلی پروانی ازادي راډیو ته وویل
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هیڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نسته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتر څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري، خدا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس به هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید با محرم شرعي به دفتر بیایان،
برقه واغوندی او دفتر تراسی، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي، او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کېږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه باره کې که یو څوک شکایت لري د تخ د کس په نښه کې پلاني کس راته ویلي دي یا پلاني ځای کې راته ویلي دي، د امنوارو په ریاست دې ورشي کامنیتي ځواکونو کې کار څوکي زموږ ریاست به هغه کس راکش کړي، خو دا کاملا بې اساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د بې اعلامې په ترڅ کې ټولو ښاري ټکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې میرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
جوان آزادی
خزینه نه پسر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک د شری
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران د پاره افغانۍ نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د بشری حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونو په یو ګډ راپور کې وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د همجنس پالو ژوند او امنیت تر ګواښ لاندې دی. دغه دوه سازمانو په خپل درې څلوېښت مخیز راپور کې چې نوی خپور کړی ویلي، که څه هم په افغانستان کې همجنس پالان د طالبانو له واکمنې وړاندې هم له تاوتریخوالي او خطر سره مخ خو اوس مهال دا وضعیت نور هم ترینګلی شوی. اخوا د طالبانو حکومت وایي همجنس پالنه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی او دوی به د دې ډول خلکو مخه نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د یو هم جنس باز په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي. د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمني کې اوسیږي وایي، هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما زه د خلکو په څیر نه وم، توپیر مې لاره، غوښتل مې کوین ووسم او ښځینه جامې وغوندم، غوښتل مې سینګار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره، ښوونځي کې به شکنجه کېدم او ښکنځلې به راته کېدې، وهل کېدم به، له ما څخه بل لرې تلل او ګواښونه به یې راته کول، ښوونځي کې به یې زما خوراک چورکاوه او کتابونه به یې راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نه وم او مهربان وم.
څه مهربان بدم. نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د همجنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته همجنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوومبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. دې راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي، د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پېژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمېر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده له دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل،
We spoke with LGBTF.
موږ له هغه هم جنس پازانو سره چې د ډلیز جنسي تیری او یا هم د خپل کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړې. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس پازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو ګاونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویروونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اګست په 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقونو په بېلابېلو برخو ورانوونکی اغېز کړی دی. همجنسبازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډېر اغېزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنسبازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنسبازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اراده وي خو زیاتوي همجنسبازي په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد وایي همجنسبازي د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به یې ونیول شي.
د احکامو سره سم همجنس ګرایي چې دا جرم ده نو بناءً داسې کارو ته په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او د اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو په راپور کې راغلي همجنسبازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډېرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي له ښوونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کوره د ویستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو همجنسبازي جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکی و چې همجنسبازي جنایي جرم تفسیر کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د همجنسبازانو د حقونو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي څو همجنسبازان وشي کولای بېل کومه ګواښه بشري مرستو او ترخوایي د پناه اخیستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چاړې نه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په تړاو تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي راتلونکي کال کې پلان دسې خامخا به شروع شي او داسې سروي څوک شروع کیږي. دقیقې نېټه تر اوسه نه ده مشخصې، خو قرارداد د امضا سره وروسته به انشاءالله ټول جزئیات مو ښودل شي او وخت به انشاءالله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځې شمیرل کېدې. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږ ویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوې وه چې د دې طرحې رغنیزې چارې د یوه امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه، خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نهه کاله وروسته یعنی په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلآخر 2015 کال کې د څلورو واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عملي کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 1,814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 12,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاحکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساخت ساز یا د پایپلاین انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لویو وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایله یې د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړی. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو داسې قوي حکومت چې هغه دی ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې دی چې دغسې پروژې پلیسي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالي کړي، دا هیواد به په سیمه کې پستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
وربشو کندوز ته د قلایزال اوسیدونکو وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمې باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دقیقه خوانه ورکوو، 200 روپۍ هلته را نخلي. نو پل مو خراب دی، کله اوبه چې زیات شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاستر څو موټره موږ د لاسه په فروش کړ راسي ورکړي دي. په کال کې 1-2 موټره تلفات ورکوو.
دوی زیاتوي د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی، نو پلونه چپه ده، کال په کال یو موټر اوبه وړي سره، نو د شپې راځو کېمنه سره مریض یا په چادري زو راځو سره، نو ډېر په مشکل سره ورسره اخته یو. لاره خو له پله نه هم بدره ده، داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره موږ باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده، 1 ساعت منزل ده، 2 ساعت بیکو، 2.5 ساعته.
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اخته پسر نخلولا خدا غپل په 1494 کال کې د جګړو پر محل پر بمونو واول زول شو او اوس پر ملامات په سن کې پروت دی. د یادې شوې ولسوالۍ د اختپې بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما نه خراب است، نمیر کړي د قیمت هېر میشم وخت ما د مریض
پل خراب دی له امله یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نسو رسولی. که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کېږي چې له سینده یې پورې باسي. موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلعهزار ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي.
د قلعهزار یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
څو کاله کېږي پل مو خراب دی، دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل، مریض را سره یې، جنازه یا مریض را سره یې، زیات وخت موږ ورته منتظرېږو. خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سر له وي سمه لاره مو وځي کیرې یا جغل یې خو مسه د اوس موږ جغل نه لرو، جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره دا ده پکې.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلعهزار ولسوالۍ د نړېدلي پل د بیا رغونې کار پیل شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لنډ خبرونه له عصمت ساروان او تر هغه وروسته په 2:30 کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا د سپورت نړۍ خبرونه مېروي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له 3 ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. امریکایی NBC تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له 2 میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له 150 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمېر چې د هېواد روانه میاشت ازمویلي 6 ته ورسېد. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ، او د ایران پولیس وایي 10 تنه یې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې له سریلانکا سره مخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل دغه لوبه د کاریبین په انټیکوا کې د کابل په وخت نن ماښام په 5:30 پیلېږي. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ لوبډله یادې لوبې ته پوره چمتووالی لري. افغان لوبډلې تر دې دمه د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام کې د ګروپي دورې دوه ټیمونه پاپوانوګینی او زمبابوې ته ماتې ورکړې، خو پر پاکستان یې بایللې. نننۍ لوبه د کوارټر فائنل یا 1/4 وروستي دور له سیالیو ده چې ګټونکي یې نیمه پای لوبې ته وځي. افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمني کې له خپل پخوانی فوټبال کلب سره یوځای شو. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو، په 2014 کال کې جرمني ته کډوال شو، او هلته یې د جرمني د فوټبال لیګونو په 3 مطرحو کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړې. حدید په وروستیو کلونو کې د التونا 93 په نوم له فوټبال کلب سره تر خدای پامانی وروسته د افغانستان ملي ټیم لپاره په 2 کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبه وکړه. د فوټبال دغه وطنې څېرې په لومړیو کې د فوټبال ډګر په یرغلي زلیکه کې لوبه کوله، خو د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو په محل د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په ترکیب کې بیا دفاعي کرښې ته ورستون شو. حدید په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جرمني التونا 93 کلب سره یوځای شوی دی. نن د پاکستان د کرکټ غوره لیګ پیلېږي.
په دغه لیک کې د پاکستان شپه کورنۍ لوبډلې کویټا ګلادیټرز، پېښور زلمیان، ملتان سلطانز، لاهور قلندرز، کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې لوبې کوي. په دغه لیک کې د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبېږي. راشد خان په دغه لیک کې د لاهور په ټیم کې دی. د یاد لیک لومړی لوبه نن د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ کیږي او محمد نبی به د کراچی کینګز په ټیم کې ولوبېږي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم درز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شذ خپل داندې له لاس ورکړي او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د شذو تجارتونه او سوداګري هم اغیزمنې شوې. نن د شذو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغییر کړی دی. په دې خپرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریال نگینه حفیظي خبرې کوي. د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسو، مننه. زه خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسې ته او تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلی رنځېدلی ولس ته او ملالی جان دې ته خپل سلامونه او احترامات نیکی هیلی وړاندې کوم.
تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دنده ترسره کړې ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا کوم. په تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دوی تر شپږم صنفه پورې شاګردانو ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرې دی؟ د پوهنتون درس زه چیرې ولاړ سم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟ او داسې دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخي لري، د خپل د موخو د رسیدلو لپاره تحصیل کوي، ورسره تحصیل بیا خپل موخې ته ورسېدل هم بیا موخي لري چې کار کوي، یا یو خواهی اقتصادي ده او بل چې د اجتماع لپاره خدمت ده. نو دوی خو اوس دا نه غواړي، حتی ښځې جلسو ته نه غواړي. نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه، دی ګرد ښځې د خپل هدف او موخې سره یعنی ګور ته نه ایستي چې ډېر درد راځي، زړه مې درد کوي. نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دې اجازه راکړي، موږ پوهنتون ته ورسو او خپل دندو ته ادامه ورکړو.
اصولي صاحب، که د هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړې سئ او بیا تاسو خبر شواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه
سئ. اول ورځ چې زه ولاړم، رښتیا یو ډېر اوږد کمیس جاب مې جوړ کړی و، هغه مې واغوستې، تور پوړنی مې پر سر کې، یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې. دروازې ته چې ولاړم، دوه نفر ټوپکوال ولاړ و او ما ته یې وکتل، ول ته د دې لاسونه وګوره. بلې زه واورکړې، ول یا رای ما و دا لسونه لخیره د ټوپک په زور به بیا ورته پټ کو. یوازې لږ، یعنی دا شرفت مندل یوازې. بیا دا خبره ما د پوهنتون رئیس سره مې شریکه خو داسې مسایل وسو. نو بیا هلته نو واقعا زه ډېر بېرېدلی وم، بېرېدلی په دې وم، په دې نه وم بېرېدلی. مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي؟ نو د حتما پوهنتون تړل کېږي. هغه وخت هم هغه وت خو د دې راتګ و پوهنتونونه نه و. نو مال د ابد دپاره تړل کېږي او زموږ سره به دا څنګه رویه کېږي؟ په دې بېرېدلی وم، په د مرګ نه وم بېرېدلی. د دې څه بېرېدلی لم چې زموږ د زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي؟ د دې څه واقعا بېرېدلی وم.